السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅه کوي چې د پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته ورسیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې په نږدې کېدو واشنگټن کې امنیتي تدابیر جدي شوې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو پاموکړی د سات خبرونو ته. افغان دولت وایي د سولې روانو خبرو کې باید چټک خوځښت رامنځته شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي او د روسي مخالف الکسی ناوالنی روسیې ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول شو. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت مخ ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله دا خبره هغه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې د پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه.
One of the principles that our negotiating team will follow will be to
تر هغه ځای چې په موږ پوری اړه لري یو اصل چې موږ مذاکره کوونکی ډله به تعقیبوي تر خپل وسره روانو مذاکراتو ته د سرعت بخل دي. البته چې ټول شموله جوړجاړي ته رسیدل زموږ هدف دی.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلو پرون ماښام په جلا جلا ټویټونو کې وویل چې د دوالو لوریو د مذاکراتي ډلو مشرانو او غړو په خپلو کې غونډه وکړه چې د اجنډا ترڅنګ د راروانو غونډو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته خپل کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسولین وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د ګوزن ضد واکسین بل کمپاین نن پیلېږي. د عامه روغتیا وزارت یو ویان نور الله ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لرې پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
په دې اړه درته په خبرونه کې یو ځانګړې مرکه لرو. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایی ډګر او دریو ولسوالیو د امن ټینګولو لپاره تر 1400 ډیر سرتیری د سیمیز اردو لپاره وروزل شول. د ننګرهار د والی ویانته ولا خوګیانی
دا سرتیری وړاندې د سیمیز پولیسو په لګو کې د نن تر سره کول چې د اړوند سیمو دی تر دې ورسته بدوی د ملی اردو ځواکونو د ټولو امکاناتو څخه برخمن شي. دوی رسمن فارغ خپل سیمو ته ولېګل شول.
هغه ولسوالی چې دغه تازه فارغ شوی کسان په کې ګمارل کیږي کوټ، اچین او دربابا خودل شوی دي. 203 تن در قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو حمله شنډه کړې ده. دغه قلی اردو ویان ایمل خان مومن پرون رسنیو ته ویل چې طالبانو غوښتل پرون ماسپښین د ګیلان ولسوالۍ په بختیار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي چې ځوابي اقدام سره مخامخ شول.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیدارو منصبینو ترهګرو طالبانو دغه شوم پلان د ملکیدو مخکې دوی تکمین نیولی او د دوی برید یې له ماتې سره مخ کړی چې په پایله کې د مولوي قدرت د ترهګرې ډلې دوه تنه طالبان وژل شوي.
طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له جرمني پرون ناوخته مسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو. دای له څو میاشتو په جرمني کې د مسمومېدو له کبله چې روسی چارواکي پکې دخیل بلل شوی تر درملنې لاندې وو. په پلازمینه مسکو کې پولیسو په لسګونو هغه کسان هم ونیول چې په یونوکوف هوایی ډګر کې د الکسی ناوالنی راتګ ته انتظار وو. په نیول شو کسانو کې د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدافع وکیل لیوبوف سوبول، د پروژو مدیر روسلان شاویدینوف او ځینې ژورنالیستان شامل دي. پرون ناوخته د بلوا ضد ګڼ پولیس تر سترګو کېدل چې د راروانو مسافرو ترمینل ته یې د ناوالنی د هغو پلویانو مخه ونیوله چې شعار یې ورکاوه فاشستان. ناوالنی په داسې حال کې مسکو ته روان شو چې چارواکو یې د نیولو او د کلونو لپاره زندان ته د اچولو خبرداری ورکړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې را روانه چهارشنبه لوړه کوي په پام کې لري د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. د ښاغلي بایدن د دفتر رئیس رونالد کلین دا خبره پرون خپلو لوړ رتبه همکارانو ته په یو یادښت کې کړې ده. په دغو اقداماتو کې د محصلانو د قرضو د ورکړې لپاره د وقفې تمدید او له هغو کسانو سره مرسته شامله ده چې د کورونا وبا پر مهال یې زیات کړاو ګاللی. ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په چې په پام کې لري د خپل کاري دورې په لومړیو سلو ورځو کې د امریکا 100 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي، د کورونا پر ضد د کنټرول او مخنیوي هڅې پراخه کړي. جو بایدن د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره د جدي او عملي اقداماتو ژمنه کړې وه. او وروستی خبر هم دا چې لبنان پرون یکشنبه له فایزر کمپنۍ سره د 2,000,001 ډوزو واکسین د اخیستو موافقه نهایي کړه. لبنان د کورونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې پیل رانیسي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیرو د زیاتېدو یې د روغتیايي څارنې سیستم اغیزمن کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د واکسینونو دا بستې به د فبروري له لومړنیو لبنان ته ورسیږي. ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې درته دغه خبری مسایل لرو. دوحه کې د سولې دویم پړاو خبری روان دي. دولت ری څه هیله لري؟
امیدوار یو چې د خبرو اترو لړ کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو.
کابل کې لزګونه دنیا عالمانو ته د الاسهر پانتون لخوا روزنی سیمینار تر سره شو.
زمنګ جامع ورته د ګالری چې منګه د بدبختینه او د روروجننه خپل ځان او ټولن وژغورو.
کندوز کې مالولان شکایت کوي چې مسولین د ماشونو چارې زندوي.
ما کتابچه قید کړی دا یی در په درو خاک په لاس نفر فامیل لرم په داسین کې مټول خوشی کې هلو به سره د نور تباسرم دغه د ملک لیش په خور نه خدای رقم باندې.
امریکا کې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته دوه ورځې پاتې دی. واشنگتن کې امنیتی تدابیر جدي شوي. دوی منیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. اته بجې او اته دقیقې کیدونکې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملي مصالحې عالی شورا ته مخایي چې دویم پړاو خبرو کې له طالبانو سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دوی وایي ټوله هڅه دا ده چې له طالبانو سره پر اختلافي مسایلو داسې حل لارې ته ورسیږي چې سولې ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې یو مدني بنسټ غوښتنه کړې وه چې په مذاکرو کې د اختلافي ټکو د حل لپاره د یوه درېمګړې خپلواکه ډله وګمارل شي چې ملګري ملتونه هم پکې ونډه ولري. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د ملي مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې د بین الافغاني مذاکرو په دویمه مرحله کې پر هغو اختلافي مسایلو ډیر ژر موافقه وسي چې په مرسته یې په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته زمینه برابرېږي. د دې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل پر اختلافي مسایلو به په روانو بحثونو کې موافقه کیږي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړی ته د توافق په لار کې خان ایجادي هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو په لار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تضمین وي.
ځینو خپلواکو بنسټونو چې د سولې رواني مذاکرې لنجدې څاري تر دې مخکې د اختلافي ټکو د ژر حل لپاره د وې درېمګړې څارونکې ډلې درمنځته کېدو غوښتنه کړې وه. له دې جملې د سولې ولسی حرکت ویلی وو د دې لپاره چې د مذاکرو دویمه مرحله ډیره ځنډنۍ او ټکنۍ نسی په کار دا یوه درېمګړې بې طرفه ډله ایجاد سي او د لویو اختلافي مسایلو د حل لپاره دی دودیزه لویه جرګه راوغوړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر:
د اختلافي موارد لپاره لازمه ده چې یو دریمه ولسی ډله مطلق بې طرفه ډله وټاکل سي چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا یو منطقي بحث دی. که یانن دریمه ډلې دا مسله حل نه کړای سو بیا نو لازمه دا ده چې د همدې درېمګړې ډلې د مذاکراتي ټیمونو د استازو او ملل متحد له استازو څخه یو ګډه کمیټه جوړه شي او هغه یو عنعنوي لویه جرګه د یو خاص میکانیزم له مخې روغواړي چې ټول اختلافي موارد بیا دې عنعنوي لویه جرګې ته وړاندې کړي. عنعنوي لویه جرګې چې څه ډول حل فصل کړه بیا دې نو دنیاوال سیمهوال د مذاکراتو ډلې احترام ورته وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یوه نړیواله ډله د سولې د روانو مذاکرو څارنه کوي. فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل هغه ټکي چې د نړیوالو د اندېښنې وړ وي د همدې ډلې لخوا حلیږي.
یو نړیواله ډله یا د سولې د حمایت ګروپ چې 15 هیوادونه جمع ملګری ملتونه او کوربه هیواد دی هغوی د دې پروسې څخه حمایت کوي. ټول مسایل چې نړیوال بود ولری او یا پاره کې نړیوالو د همکارۍ موضوع مطرح وي دغه د سولې ملاتړ ګروپ په دې برخه کې همکاري کوي. زه فکر کوم موږ یو کافي نړیوال حمایت له ځان سره لرو د دې پروسې د بریا لپاره. ټول مسایل چې مغلو کې ډېر ستونزمن وي او یا لږ هغه به د خبرو اترو لار د دواړو طرفونو ترمنځ په میز کې حل کیږي. زه فکر کوم درېمې ډلې ته به ضرورت نه وي.
دا چې د مذاکرو دویمه مرحله څومره دوام کوي له څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې په دغو مذاکرو کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي. د مذاکرو لومړۍ مرحله د سپتمبر پر 12 پیل شوه چې دواړو مذاکراتي ډلو تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په کابل کې د 500 دینی عالمانو د ظرفیت لوړونې لمړنۍ سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو د ویډیو کانفرنس لارې خپل معلومات او نور لارې چارې له افغان عالمانو سره شریک کړي. ګډونوالې دا شان سیمینارونه ګټور بولي او وایي چې له دې سره د افغان عالمانو د ظرفیتونه لوړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راستول شوي راپورت.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت د هوکړې لمخې د مصر د الازهر پوهنتون دنیا عالمان د افغانستان شاوخوا 800 عالمانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې سیمینارونه ورکوي. د دې سیمینارونو لومړی دریونیز پروګرام د یک شنبه په ورځ د 500 دینی عالمانو په فراغت سره پای ته ورسید. د سیمینار همغږی کوونکی رحیم الله حنفی په ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو استشهادی د مختلفو مذهبونو له پیروانو سره د ژوند کولو، د جهاد په اړه د اختلافاتو د حل او د سولې په فضا کې د ژوند کولو په اړه د افغانستان دینی عالمانو سره خپل تجربې او نظریات شریک کړه.
اصلي هدف د دې برنامې دا ده چې زموږ علما اتحاد ظرفیت وشي او نور هم د دې په علم کې زیاتوالی راشي. بس مختلف موضوعات په دې برنامه کې راځي. هر برنامه په 50 کسان دی علما او اشتراک پکې کوي چې دا به تقریبا 800 کسان ته رسیږي.
خغلې حنفی وی لومړی سیمینار په کابل کې و او راتلونکي کې به د غلړې ولایتونو ته هم وغځول شي. د وی دغه سیمینار د کورونا وایروس لامل په انلاین بڼه تر سره شو. په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان چې له دې سیمینار د فراغت اسناد تر لاسه کړی وای د دا شان سیمینارونو جوړول ډیر ګټه وردی. دینی عالم نعمت الله هاشمی
مفکرات ته زمنګ ټولنه ورته ډیر ارتیا لري او زمنګ جامع ورته ډیر ارتیا لري چې منګه د بدبختۍ نه او د روروجن نه او د ټول دولونو د انحرافاتو نه خپل ځان او ټولنه وژغورو. زمنګ علماء کرام ائمه د مساجد او ډاکټر نه پورته کړه.
دغه دنیا عالمان وای هغه څه چې په دې سیمینار کې زده کړي د ستونزو د هواري د تعصب لمنځوړلو او د یو بل منلو کې به ترې کار واخلي. دغه سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې ستونزې ورس تر بل مخپزيتي دودي خو باور ده چې دنیا عالمان کولای شي د دې ستونزو د کابو کولو لپاره او د یوې سرتاسري سولې د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین پیلوي. د دغه وزارت د شمیرو لمخه تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوری د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي.
سر تاثری کمپاین دی په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنې لري؟
مننه. له بده مرغه تیر کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای کور په کور کمپاین پلي کړي، کورنۍ که لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همداراز سیار ټیمونه چې په کلو بانډو کې دي هغوی ته یې ورولي تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د ستر ګواښ سره مخ دي او هغوی د بدن معافیت ډېر ټیټ دی او ډېر اړینه ده چې هغوی ته باید واکسین څاڅکي ورسول شي او کورنۍ کمت فکي که چېرې زموږ واکسینات رانتللی نه شي دوی په روغتیایي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ صاحب، دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې له واکسین بهر پاتې دي دا خو معمولا په هغو سیمو کې دي چې ممکن ناامن وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډېر ځایه دی دغه واکسین مخه نیولې ده، کور په کور اجازه نه ورکوي او جوماتونو کې باید وایي دا واکسین شي، خو په ډېر سیسنو کې راپورونه درلودل چې په جوماتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
بلې، په تیرو 3 کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مخور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقاً کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل، ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دی ول، بیا هم تر ډیر بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډیر بے برخه پاتې کېدل. د لسمه نشاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع کې چې بیرته د سولې خبرې هم روانې دي که موږ ته موقع راکړل شي، سږ کال موږ 4 پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مشر میرجان راسخ و چې د پولیو کمپاین په څرنګوالي غږېده. په کندز ولایت کې پرون په سلګونو معلولان د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شول او حکومت یې د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړ چې کچېرې سیمه ییز چارواکي مشروع وړاندیزونو او غوښتنو ته پام ونه کړي، د اعتراض په ډول به د کندز کابل لویه لاره وتړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نته رسیږي. دوی وایي حکومت ماشونو پر وخت نه ورکوي او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولي دي. د دغو مترزو معلولینو او معیبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
پا
په دې 2500 روپیه کې د منګ د پخې جراب نه کیږي چې منګ په خپل دا مایې پخې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي دا من کم سر تا کوشار هغه ته زو ارګان ته زو هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکړي ستاسو ماش لري دا ماش منګ ته کفایت نه کوي او منګ دا مظاهره دوام لري تر اوسه منګ مشکل حل کړی نه یي منګ ته اقنان نه راکړي منګ مظاهره کوي خپل
له دغه مترزونو څخه یو هم څلوه کلن عبد الله احمد دی هغه وای چې په ملي اردو کې سرتیری وو خلاص کله وړاندې د ماین په 14 کې خپل دواړې پخې له لاسه ورکړي او اوس له سختو سن سر مخ دی
زه وروره زوب له ما کتابچه قید کړې ده چې مځکه اسمان مې را نه کړې دغه بایومتریک پوزل زی در په درو خاک پر لاس نفر فامیل لرم دا وای ما لاس پخې مو درې ټول پر سین کې مو خوشاله کې ده په دا سین کې مو ټول خوشاله کې هلو به سره د نور تبا سره دغه د عمل کلی شپ خور نه خو دا رقم باندې وروره غفتنم دا له شه موږ په احساس چې وروره یاد باسا یاد مې غلال کی
په ورته وخت کې د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دغه مترزونو ستونزې منی او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د معلولینو او مایبینو ستونزو ته پاملرنه وکړي
اینا معلول هستن اینا مستحق هستن حق مسلمانشان برشان توضیح شود کمک شوه برشان امکانات برشان
تایید دوی مستحق دي له دوی سره باید مرسته وشي ځکه دوی له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي اړوند چارواکي باید ژر تر ژره د معلولینو او مایوبینو ستونزو ته توجه وکړي او پرته له هغه موږ د دوی تر څنګ درېګو او دوی غږ تر نړیوالو رسوو
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امیرت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي او ټینګار کوي چې دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي د دغې ادارې امیر امن الله مرادی په دې اړه وویل
طرف رئیس جمهور یا حکم شده که تمام معلولین مورد بررسی
د ولس مشر لوري حکم سوی دی چې باید د ټولو معلولین او مایبینو ارزونه وسی ترڅو اصلاحات رامنځته سي او د دې اصلاحاتو لمخي یو شمیر معلولین چې له روغتیا څخه برخمن سوی دي د هغې ماشونه بند شوي دي د دې ماشونه د مهالویش پر اساس په وخت سره اجرا سوي دي
په کندز کې د معلولینو او مایبینو شمیر زرګونو تنه ترسیږي خو په کندز کې د شهیدانو او معلولینو چارو امیرت چارواکي بیا وایي چې په دغې ادارې کې د معلولینو معیبینو او د شهیدانو د وارثونو په شمول 10,000 کسان ثبت او راجستر دي
ستاسو له پیغامونو
موږ د لرپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو له لسمشر څخه له لرپورو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرنه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم تر نه نوي لکه د 2000 شلم کال ده یوشتم کال دی برسو خو چې موږ ته نو د کرشنایي تذکری هم موږ ته لاسه کړی دی خو سره موږ کول را سره کوم تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته غبر سره موږ ته والا سبي نه موږ سره ډیر ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کیږي کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کی چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي را دون ډیر مننه چې ما په غرام لورو چار وخت تر سره سلام علیکم خدای فرمان
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل ننډی کا کرای او حکیم آباد خلک د سکلو وبنه لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دي او خلک ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي تاسو څخه می هیله ده دا چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل په حل او فصل شي والسلام په احترام
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبر کوم 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بلې اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو خپاره شي نو د غشمیرې ته زنګ را ووهئ 0 4 3 6 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 6 اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته به غوږ شو
له برتانیا خبریدونکو میل انلاین خبرونه کابل کې د دوو خزینه خاصیانو پر وشلو یو ریپورت خپور کړی او لیکلی دی چې د سولې خبرو سره سره په افغانستان کې تاوتری خواله او په تیر هدفي وجنې زیاتی شوه خبرونه د لویدیسو اجانسونو په استناد د مطلب کې وړاندې لیکلي هدف یې وژنو د کابل په نارامه خار کې د خلکو ترمنځ وېره سیوا کړی ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا د لوړ پولي ډیپلوماټ او شرزافیر راسویل سند خبري راخستی چې وایي پر دغه خزینه قاضیانو برید طالبانو کړی دی. ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی که چیرې افغانستان ته سوله راځي باید دا بریدونه پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي پر خزینه قاضیانو دغه برید له هغه اعلان دوه ورځې وروسته کیږي چې امریکا وویل افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته رسولی. د ورسپاڼې په لیکنه وژل شوي قاضیانې د هغه څو باندې 200 خزینه قاضیانو له ډلې دي چې د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې کار کوي. په لیکنه کې راغلي افغانستان کې د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو هیواد پریښي او داسې ویره لري چې ممکن راتلونکي اهداف دوی اوسي. العربی خبرونه بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په یو مطلب کې ویلي دي چې طالبانو د امریکا دا ګام ستایلې دي. مطلب کې راغلي دا ګام د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې پورته کیږي خو وړاندې لولو چې دوه کې له بین الافغاني خبرو سربیره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د کمپاین د وخت هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي وو افغانستان او عراق کې به خپله جګړه پای ته رسوي. د مطلب لیکوال وایي د ترامپ پر دغه اقدام د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا فشار هم وو خو په خبره یې ترامپ دواړو هیوادونو افغانستان او عراق کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته ورسول. العربیه د مطلب په پای کې وایي چې د محل د افغانستان دولت او طالبانو دواړو سترګې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته دي چې د افغانستان لپاره څه ډول تګلاره خپلوي.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن لوړې ته دوه ورځې پاتې دي. په داسې حال کې چې په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي د بایدن د دفتر رئیس وایي د لوړې مراسم به د امن په فضا کې ترسره شي. اټکل کېږي چې یوازې د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د کورونا ویروس له کبله به هم د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون کم وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکلي ولسمشر جو بایدن یو لوړ رتبه همکار وایي له روانو امنیتي ګواښونو سره سره به د بایدن د لوړې مراسم د امن په فضا کې ترسره سي. رونالد کلین چې د امریکا د نوي ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی پرون یک شنبه سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل موږ یقینا د پروتو ګواښونو په اړه اندېښمن یو خو امنیتي ځواکونه او د امنیتي خدماتو خفیه کارکونکي به د مراسمو امن تضمین کړي. د لوړی د مراسمو په درشل کې چې چهار شنبه ته پلان شوی په واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوی دي. د واشنگټن ډي سي په مرکزی برخو کې لوی مغازي او اکثر دوکانونه تړلي او د ملي ګارد په زرګونو پوځیان ګمارل شوی دي. دا پوځیان وروسته له هغې وګمارل سول چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د جنوري میاشتې پر شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور. اوس د پلازمینې پر ډیرو سړکونو موقتی خنډونه درول سوي خو دې کار د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. شلی مایلز د واشنگټن ډي سي اوسیدونکي ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي
موږ یعنی د امریکا متحده ایالاتونو هیڅکله اجازه نه ورکوو چې دا ویر او تراژیدي بیا پیښ شي. دا تر ټولو ستر امنیتي ګواښ و. داسې محلي امنیتي ګواښ چې تر سړې جګړې وروسته مو نه و لیدلی. البته چې دا یو ستر امنیتي خطر دی.
د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې به د خلکو حضور د امنیتي اندېښنو له کبله نه بلکې د کورونا وبا له کبله هم کمرنګ وي. د جو بایدن د دفتر رئیس رونالد کلین د کورونا وایرس ستونزې ته په اشاره اعتراف وکړ چې د ټرمپ له ادارې دوی ته یو له کړکیچ ډک میراث پاتې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/